فرانس پرس خبري اجنځ چین د بهرنی چارو وزیر دی بیان په حواله راپور ورکوي چې د برید د تاجکستان په خبره کې د نن دی وچنی شرکت پر کم شوې ده.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو د تاندې څنګه بل خبرونه ته خرغلی
بیخی اشه دی ضرورت ته خدای دی راه والا په ما دا څو ورځې قیامت دی خدای دی راه والا چې ود نوی نما سات را باندې نتیریږي زما دا څه خراب عادت دی خدای دی راه والا.
افغان ځوان یار محمد پردیس چې دمګړی د پردیسی شپې ورځې په فرانسې کې تیروي ل خپل هیواد څخه جلا کېدل او دومره متاثر کړی دی چې لدی ورسته به شیرونه حماسي بنولري او طلبه د مسافرو د بیرته ستنیدلو توري د شعر او شاعرۍ په قالب کې رنګاړي. هغه وایي چې د هیواد ځوانان که بهر دي یا هم په کور دننه په افغانستان کې سیاسي بدلون دومره تر فشار لاندې راوستلی چې کله خو د ژوند مسیر ورنه ورکړي. د نوموړي په خبره اوس باید تجربه لرونکو ځوانانو خپلې تجربې له نورو سره په خپل ملک کې شریکې کړي وای خو دوی
وخت و چې موږ دغه تجربې له نورو ځوانانو سره مشرکې کړې وو بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافري نه ویشته وو بلاخره ما مسافري به پیل کړه.
خاغلی یار محمد پردی سره مې مرکه کړې هغه په پایل کې د خپل لومړنۍ اوس د کړو پاکله وای
ما غالبا لنن اته ویش کال وړاندې د ننګرهار اچین ولسوالۍ شلګزی بابا په نوم یو کلی کې د نړۍ تسترګې غړولې دی او عملته لومړی د جمعات سبق خو بیا عین حال کې د مکتب پایل شو بل اخر امغه تل مې ولیسی چې زمنګ د کلیم نوم دی د لیسی نوم دی شلګزی بابا لیسا ورته ویل کیږي ما تر د لسم پورې امغه تصدق کړو او لا غزای فارغ شوې بیا د 1903 نوي کال ول بته چې جلال آباد کې مې خو شایو نیم کال د کانکور ماده گیول وسته او بلخره بیا د نګرار پانتون د شپې برخې برنامه ته د ادبیاتو په پښتو برخه کې مازان برېلې کړو بلخره غا د ادبیاتو د پښتو رښتیا کومه د برخې کومه د غمه ول وسته او په 1998 کال تر فارغ شوه.
که څام ټول پانځي د قدر وړ دي خو دا بیا تر ډیره کسان طرفدار دي دي چې ادبیات ول ولي زکه دوی وایي یو خدا د چې اغه ټولنې سره ډیر نږدې پاتې کېدلې سي بلداد چې اغه د ژبې فصاحت او بلاغت په دې پانځي کې ډیر په مسلکي ډول باندې زده کیږي درته وایي چې له تاسو سره څومره مرسته وکړه تر څو فصاحت بلاغت ژبې کې تکړه سي او دا خبر تاسو منې کنه
رښتیا دغه د ادب د برخې دغه تعریف کې سړی ولولي یا د ادبیاتو تعریف کې ولولي دا یو تعریف دا هم دی چې پاک او مهذب ته ویل کیږي کله چې انسان نیمګړتیا او خالی شي نو هغه ته خطاب ورته کیږي چې دا له ټولو غیبونه پاک وي او سپېڅلی وي هغه کې مثال هم دغه د فصاحت او بلاغت ورته وي اوسي پاغه کې دغه سي نور کړه پټونه اوسېږي چې د ټولنې له نورو افرادو نه جلاوي مثال دی په خبرو کې د عمر بلیغ وي چې متلونه استفاده کوي بیتونه استفاده کوي د مشهور پوهانو عالمانو نقل قولونه حکایتونه استفاده کوي نو هغه د خبرو تاثیر بیا په دغه مسایلو باندې ما یاد کړ دا د خبرو هغه تاثیر ډیریږي او په لوستونکو باندې یا په اوریدونکو باندې ښه تاثیر کوي نو لکه څنګه چې تاسو یاد وکړ همدغه هدف لپاره چې ادبیاتو کې نور هیڅ نه دي نو ډاکټرۍ ته چې زبا سم له لاسه دند عالم نه انجینري د جذبه کمزې کې پر انجینری تر سره کم نه مثال په دغه سه نوري برخې دي چې هغه عملاً سړی فارغ شي او یو نه یوځي کې ځان له دنده پیدا کی خو مګر د بیا د سه اوسېدي چې انسان په مانوي لحاظ باندې بډایا کوي نو موږ هم دغه بډایښت لپاره ځان سره انګیرلې و چې ادبیات پلولو او له دغه طریقې به ژبې ته خدمت کول دي طریقې به کلچر ته خدمت کول دغه طریقې به هغه څه ته خدمت کوو چې په دې ټولنه کې ورته موږ اړتیا لیدله نو زه به یو شی یاد وکم چې مان تر هاشي په ادبیاتو کې لسان سوکړ برکه بیا می د ماستری تر کا چزدا کړم په دغه برخه کې وکړي
د ترزو چې بیا تاسو د نثر برخه کې وړاندې لاړې کې د نثر برخه کې
ما د پانتون پایله ما وړاندې نظم لیکل خو کله مې چې پانتون ولوست او د پانتون نیمای برخه مې خلاص کړل ما ور سره خو خو کې نثر هم لیکلې ده خو د نظم برخه مې بیا ځکه ډیره ده چې ما د کتاب په اړه باندې خپل او شعري ټولګه هم لرم او د نثري برخه د پارځدن واغه بیا دومره کار مې نه دی کړی خو ولې کار مې پیل کړی وو بیا د ژوند بس ځینو مصروفیتونو بیا کتاب نیمای کې رانه پاتې دی او د نظم برخه مې ډیره اغیزمنه ده
ښه تاسو له خپل کتاب نه یادونه وکړه په همدې به خبرې وکړو چې دا کتاب څه وخت پایل سه څه وخت بشپړ سه او ډیر څه ډول شعرونه په دې کې راغلي دي
دا کتاب د 1990 خوښ کلونو کې د کتاب باندې منګه کوم شاعري چې په کتاب کې چاپ دغه خود د 1990 او د نهات یا نه په دې خو دا تر 1990 او 99 کلونو پورې دا په دغه کلونو کې چې زما کتاب کوم چاپ شروع د 1900 خوښ د 1900 کلونو وغه نظم ټول په دې کې شامل دي په دې شعر ټولګه کې ما د نور یا پینزو په شمیر باندې نظمونه پکې راغلي دي نور پات ټول شي دي هغه د غزل فورم دی غزل پکې اغل شوی دی
اوس که تاسو ته وای کوم غزل به وای د خبرونې لپاره چې لکټ جالب سی
کتاب نوم څه دی خدای دې راواله دا نوم دی زبا دندغه ردیف یو شعر تاسو ته وایم چې بیخي اشد ضرورت ته خدای دې راواله په ما د څور رزق قیامت دی خدای دې راواله چې ود نه وینم سات را باندې نه تیریږي زما د څه خراب عادت دی خدای دې راواله او کور کې څوک نشته زه بیخي واز شوې ما د ملاقات یو ښه فرصت دی خدای دې راواله مال او دولت په بلاوي زما ته پکاري خو مخ ملت اثر غربت دی خدای دې راواله او د کلی جونې په دې ځکه یادوي پردیسا ورته میکړې ستا صفات دی خدای دې راواله
ډیر ښه په قلم مو برکت راځو دې ته چې د افغانستان وضعیت د تاسو په شعر او شاعرۍ باندې څومره اثر وکړ
هغه وخت چې ما شعر لیکل نو راځته ما هغه وخت کې نامنی ډیر او شخصا جزات چیرته اوسېدم نو طبيعي ده چې شاعر له ټولنې غیزمنیږي او څه شي په ټولنې کې سره لدی چې خپل دونو نام بین شاعر ډیر غیزمن دی او اصلي مشام هم د غزې ده خو له زیاتره شعرونه شي زما لیکل شوی دی غدس شیرو نام شته دي چې لټولنې غیزمن دي د جنگ یاد د پکې د سولې غوښتنه د پکې د غراز د نفاق او د بدمنۍ د مخې د نیولو بحث ته پکې حتمان شیر ولدي مسایل برخمن دي
bale تاسو چې کرا پر دې سیت مخه کړه په تاسو باندې څومره اثر وکړه تاسو چې کوم تصمیمونه نیولی و چې باید په وطن کې دیننه تر سره کړی دا څومره نیمګړی پاتې سوال
رښتیا ده چې کډوالي یو سخت نوم دی خپل کله وطن چار چاپیر چل ملګری دنده خپلوان ملګری د هر څه پرې خودل نو د خپل لوی سرمایه ده چې ما پرې خوده بیا په وطن کې ورسره لاغه چې د 2013 کال چې ختمې ده نو ما هم دغه مال په پښتو ادبیاتو برخه کې لمغه پانتونه ظفر او ما نګرار نه مامل ته ماستری هم تر سره کړه د ډیرو مجرب استادانو سره پاتې شو او تجربه مولا سره وړي لکه مزده کړل نو وخت و چې من د تجربه له نورو دوستانو سره شریکی کړي وي لنورو ځوانانو سره مشرکی کړي وي ځلن داسې و چې د پانتون په کچه باندې باید د استادای یو مقدس دند پیدا کو خو حالات واغه سي یاري لمنګ سره ونه کړه بس دا د حالات جبر به و شي زمون قسمت کې مسافرینه وښته و بل اخر ما مسافرې به پیل کړه نو نن هڅه دا د ادبیاتو د علم لګه سرمایه من سره و او لګه پانګه و بلکې د ژورنالیزم د برخې هم قابو اته کال نه کاله تجربه را سره و شي د خبريالۍ و د ټولنیزو خبرونه و د سیاسي خبرونه و د پریزنت و د پروډیوس و نو موږ ویل چې دا ټول به یو ځای شریکو او لبا د بخت شي قسمت یاري و نکړه
بله اوس چې تاسو په وطن کې نه یاست د تاسو په څیر ډیری کډرونه دي چې دوی کله د سي وخت ورسېدل چې باید خپل هیواد ته خدمات وکړي مګر ورس د سي راغله چې دوی ټولو کډوالۍ ته مخه کړله درته وایي چې اوس تاسو په څه باندې اخته یا آیا خپل شعر او شاعرۍ ته دوام ورکوي که کومه بلې خواته مصروف سوي استي په کار
دا د شعر او د نثر لیکلو دا هنر خود سیده شي سړی سره په هر حالت کې ملګری وي. کته ژورنالیزم کې مخ ته روان يم دا در سره، کته حقوق ولولم دا در سره، کته د طب د برخه یو څوک دم دا اوس مونږ د طب د برخه یو ډیر لوی نوم ډاکټر صاحب اسلام الله درمل صاحب لروسي هغه لګیا د زړه په برخه کې متخصص کوي، خو مګر هر ورځ یو نوې شعر، هر ورځ یو نوې نثر ټوټه وي. نو خبرې ادم مې دا چې کله کله خلک وایي چې یار اوسګار شوی نیم شعر مې نه دی لیکلی یا مې نثر ټوټان د لیکلی، خدام ډیر مزداق ځکه نه کوي چې هم دا اوس موږ لیکوالان لرو چې یا حقوق لوستي یا طب لوستي یا زراعت لوستي، خو لګیا دي د ادبیاتو د برخې لپاره په کافي اندازه باندې کار کړی یا کوي. نو موږ سره له دې چې زه نه به را کډوال شوی یم، دلته به دا د خپل ژوند نوي تصمیمونه او کیسې اوس بیا له سره پیلوو. فی الحال د سیسدن نه نشته، خو خپلې ټولنیزې رسنۍ چې کومې دي، یوټیوب دی یا ټیک ټاک دی، نو پر هغه مسایلو باندې خپل همدغه ادبي فعالیتونه فی الحال مخ ته وړمه. داسې خاص کار لا نشته دی، یوازې نوی وطن دی، نوی ژبه ده، نوی کلتور دی. نو د سره تر څو عادت کیږو ځان ته بیا یو ځای ځایګی پیدا کوو، یو دنده پیدا کوو، نو یو څه وخت به ونیسي.
بله پردي صاحب، دومره وخت تاسو په افغانستان کې وی، تاسو بیا کتاب چاپ ته راووته، د خلکو غبرګون څه و؟ څومره علاقه ښودل له دې سره چې تاسو غوندې ځوانان دوی ته کار وکړي؟
ما چې کله وطن پرېښود، نو د ډېرو ملګرو د وطن به پرېښودو باغ ټولنیزو رسنیو کې خلکو خپل احساسات شریک کړي. خو خدای شته چې زه چې شخصا راغلم، تر خوښه پنځلس ورځو پورې په زرګونو مینوالو ملګرو دوستانو، نه تنها چې زه بلکې لمانه چې مخکې څوک تللي وو یا لمانه وروسته څوک ځي یا زه لاړم، نو دا زما تک د ټولو لپاره یوه سوژه وګرځېده. او دغسې کمپاین پیل شو چې ولې دغسې کادرونه له وطن نه وځي. زه به د ټولو د شاګرد په توګه باندې خو لما چې مخکې څوک راغلي یا لما وروسته څوک راغلل یا زما سره مصر څوک راغله، نو رښتیا هم شي د بېلابېلو برخو ډېر مسلکي کادرونه وو. نو کتابونه چې به مو کله ولیکل، کله به مو په غونډو کې برخه واخیسته، هغه زموږ شتون به خلکو هلته احساس کړ. کله کله به مو ځینو لویو کوچنیو بنسټونو کې یوه ورځ به مو سیمینار وړاندې کړل، کله به مو دغسې د ژورنالیزم د برخې علاقه موندانو ته لاړو، پوهنتونونو ته درس به مو ورکړ. کله به ځینې محصلین د بېلابېلو پوهنتونونو نه راغله، زه چې کوم تلویزیون کې په کابل کې وم هغلته به راغله، موږ به هغه عملي پرکټیکل کار به مو هغو ته خوده. نو خدای شته چې هغوی به زموږ په لیدو باندې ډېر زیات خوشحاله کېده چې یاره وطن کې تاسو یاستئ او دغه هلې ځلې کوئ. دا زموږ لپاره د کتابونو زیات دغه مهم دي چې تاسو وګورو، ستاسو فعالیت وګورو، ستاسو تجربې موږ سره شریکې شي. نو د ځوانانو خصوصا بیا د مشرانو لیک، د مشرانو خبره، د مشرانو واز، د مشرانو د تجربې شریکېدل دا نوي نسل ته، راتلونکي نسل ته، راتلونکي پلویانو ته دا ډېر مؤثر ګامونه. خو زموږ کتاب یا زموږ فعالیتونه د ډېرو خلکو خوښ شوي وو، د ډېرو ځوانانو خوښ شوي وو. خو داسې موږ باید سره له دې چې ډېره مبارزه مو کړې وه هلته پاتې شوي وو، خو نور هغه د حالاتو جبر دومره پرې نه خودو چې موږ د نور وس ورسېږي. بس حوصلې ماتې شوي او بیا کډوالۍ را په مخه کړو.
د دې وروسته به د تاسو په شعر کې حماسي برخه ډېره وي، عشقي برخه به ډېره وي، څه ته ډېر زیات فوکس غواړئ چې ورکړئ؟
دا د شعر خاپیرې خودسی دي چې سره له دې چې له وخت دغه دي دا اغېزمنې دي، خو کله کله دا د زړه ډېره مني. نو تر اوسه پورې زه چې راغلی یم، زه درته وایم کله کله سړی له خپل وطنه کډوال شي، مهاجر شي، یا مثال له خپل ډېر نږدې کس سره چې هغه یا یې جانان وي، یا یې مثال مور وي، یا یې پلار وي، کله هغه مرورم شي، کله کله هڅه کوي یو څه ولیکي خو نه لیکل کېږي ورنه. ځکه هغه شاعران یو اصطلاح کاري چې د شعر خاپیرې مې مروره ده. نو زه چې تازه را کډوال شوی وم، ما د شعر په نوم باندې دوه درې توري لیکلي دي. هغه یارانه غزل دوه بیتونو کې پاتې شوی یا درې بیتونو کې پاتې شوی دی. نو ستاسو خبره رښتیا ده، شعر به مې د نن وروسته حماسي ځکه وي چې او اغیز به ډیر وي چې وطن دغسې یو حالت ته تللی دی چې خلکو پکې قربانۍ ورکړي، وضعیت دغسې سوچي دی، خلک کډوالۍ ته مجبوره کېږي، خلک بېګا ته د یو کب نوړۍ پسې ګرځي، افغانان په پردیو وطنونو کې در په دره ګرځي، دغه راز په وطن بدې ورځې راغلي دي. نو د دغه ټولو نه رښتیا هم د شاعر هغه احساسات او عاطفه غزمنی کې او شعر کې دا مسایل ډېر وي.
بله که تاسو هغه شعر لږ راته وایي چې تاسو په پردیسۍ کې لیکلی.
یو درې بیت مې چې نوې لیکلي دي چې شیبه شیبه دې حس کوم راته یاد ای، زما په زړه کې د پوخا په شان آباد ای، نه دې د ځان کړم او نه دې ځان ته پرې خودم، په مخ دې خشه ته زما له ژوند آزاد ای، په خپل خوخه دې رخصت راکړ جواب دې کړم، حکم خپل خلکو ته وایي چې برباد ای. او یو شعر مې چې نوی بل لیکلی و چې لهدا واوخت انتظار بس دی، د خدای لپاره کنه یار بس دی، په توپې مول راغاړې وزه، د رقیب مخکې دغه کار بس دے خلق پوہیگی جنجال مرا گورا استاد لراتل پدغه لار بس دے گلمخی اڑ نئی چې و می وژنی زما لپاره دی انکار بس دے پتورا شپمی بیازل ولی غواړي دیدن هماغه د سهار بس دے
ډیر زیاته مننه پردی صاحب مونږ به په دې تمه یو چې لدین هم زیات کلی شاعری وکړي او خپل هیوادوالو ته وړاندې کړي راځو د خبرونې په اخر کې د تاسو یو څو خبرې غوځوانانو ته غواړو ولرو چې دوی امدا اوس له هیواده بهر تللې دي مګر د دوی قلم او سره دی دوی په هیواد کې دننه لوړې زده کړې کړي دي دوی یو مسلک زده کړی دوی کاري تجربه لري مګر اوس له هیواده بهر دي دوی ته به د یو افغان ځوان په صفت د تاسو خبر څه وي
زما په شمول باندې هغه څوک چې رښتیا هم له وطنه وتلي دي او که نور هیڅ نه لري خو قلم یې لاس کې دی او تاریخ ته چې د دغه اوسني جبر د اوسنیو حالاتو دغه یوه شیبه ترسیم شي رسم شي او په بیلابیلو پلیټفارمونو کې چاپ شي په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شي دا به د لیکوالو هغه لویه ژمنتیا او لویه ونډه چې د دغې اوس حالاتو نه موږ خپل وطن او خلک راوباسلی شو وطن او خلک په لیکوالو باندې ډیر لوی او ډیر احسان ځکه لري چې په ټولنه کې ډیر خلک یوه خبره دغسې کولی شي چې مثال په دغه ګاونډ کې زموږ دوه درې کسان وږي دي دا به د یوه عادي انسان خبره وي خو مګر که لیکوال د خپلو خیالاتو د خپلو افکارو او د خپلو احساساتو او عاطفو په لرلو سره دا څه وایي نو کېدای شي هغه په دغسې تراژیدۍ باندې وایي چې د نورو لوستونکو یا د نورو اورېدونکو هغه زله په دغه ګاونډیانو باندې یا د غریبو خلکو باندې وسوځي تا هغوی مجبوره شي چې له دوی سره مرسته وکړي نو د ټولو برخو لیکوالان مثال د زراعت د برخې دي د طب د برخې دي د انجنیرۍ د برخې دي پیلوټان دي نظامیان دي ادیبان دي ژورنالیستان دي د هر یو که په خپله برخه کې دغه سر راټول شي او د خپلې برخې دغه سوژه له یو بل سره شریکی کی ویل کی خبري کی نو زه په دې باورې مچې دا برنګ راوړي او بل خره با کم څه تشیارتي د لیکوالۍ له درکه هغه به مونږ هم پوره کړی وي او کیدای شي لدی تر کوم هغه سرچینی خبري کوشي زموږ په وطن کې سره واندی څه کیږي په چا باندې کیږي او بل خره خپل خلکو ته خپل وطن ته نجات ورکو
ډیر زیات مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
ډیر مننه فرشته جان له تاسو هم له ټول اوریدونکو هم مننه چې وای ورېدو
دیو شمیر ځوانانو په خبره کې چې افغان ځوانان خپل ذهنونه په دې بوختو ساتي چې ولې د هیواد حالات دوی ته د منلو نه دی ولې دوی په خپل زړه ژوند نشي کولای ولې د زده کړو او کار پر وړاندې خنډونه پراته دي دا او دې ته ورته پوښتنې به دوی دومره مړه وکړي چې بیا به د ژوند لاره ورنه ورکوي افغان ځوان عزیز خپل تجربه څخه وایي چې تر ډیره د هڅه وشي چې ځوانان ځان په آنلاین زده کړو مصروف کړي
دوی کولی شي چې د انټرنیټ لارې افغانستان کې خو انټرنیټ بند نه دی په زرهاو کارونه په انټرنیټ کې دي په درسونه په انټرنیټ کې دي یعنې دوی د خپل تعلیم هم د انټرنیټ د لارې آنلاین هم کوي موږ تاسو کله چې وخت د اجتماعي صفات ته مراجعه وکړو په لساو پوهنتونونو افغانان ته په استرالیا امریکا او کاناډا هر ځای کې جوړ شوي دي چې آنلاین درسونه ورکوي دوی کوشش کوي چې آنلاین درسو ته دې مخ راوړي او که دوی ورته پوهنتونونو مخه بندوي یا امکانات ورته نه یادي اقل چې هر څومره یو ځوان په افغانستان کې ناتوان او غریب اوسي بیا هم انټرنیټ تر لاسرسی لري دوی کولی شي چې ډېر د ساده اپلیکیشنو د لارې ځان ته زده کړې او تعلیم برابر کړي خپل ډیپریشن او خپل مشکلات هغه کولی شي چې د انټرنیټ له لارې نه دوی ځان ته یو ساده لاره انتخاب کړي تر څو هغه د دې دردونه چې دي مشکلات چې دي په وطن کې د انټرنیټ له لارې هم کولی شي چې دوی لږ سره ځان خوشاله پی اوسه او تعلیم هم تیز زده کړي
بلې یو څه چې په ټول خلکو په تیره ځوانانو باندې ډېر اثر کوي هغه دا ده یو څه خپل تجربه او سره شریک کړي د خپل عملی ژوند نه خبرې
تغیر فکر دنیا دنیا آسمان یو آسمان دریا بس دا دنیا دا انسانانو دا چې چیرته یالته دشپای نو کله چې موږ پاکستان ته راغلو مونږ هم دغلته هم خپل هڅې ته دوام ورکړو. مثلا مونږ فری لانسر کار وکړو، مثلا بعضې ټرینینګونه وو یا بعضې آموزشي ورکشاپونه وو دوامداره، چې هغې کې مشتراک یعنی خپلو مسلکي کارونو ته دوته مونږ ادامه ورکړله. نو زما هم د ځوانانو هیله همدا ده چې دوی هم هڅه وکړي چې په هر ځای کې اوسي، خپل روزمره کارونو ته ادامه ورکړي، په خصوصا تعلیم ته تحصیل ته. نو زندگی ادامه لري لکه زمونږ چې په پاکستان کې ادامه لري، خو بیا هم ځان هم چلو، خپل اولادونه هم چلو، اولادونه هم زمونږ تعلیم کوي. بعضی افغانان چې ناهیلې دي راغلي متاسفانه، خپل اولادونه یا خپل واړه هم سکولونو ته نه پرېږدي، همدغسې ناست دي چې څه وخت به مونږ انتقال شي. دوی ډېر ناهیلې دي، همداسې بس منتظره دي چې مونږ دوی څه وخت انتقال کړي. ولې په دې فکر نه دی کړی چې زندگی تیریږي، هر لحظه چې تیریږي وخت تیریږي سړی باندې. نو باید هر دقیقه هر ثانیه نه خل ښه استفاده وکړي، ترڅو پایده کې کوم ځای ته ځي، تیار پرمختګ یې کړی. بیا هغه ځوانان هېڅکله نه بندېږي. همداسې چې اوس بعضې مهاجرین تللي دي، ټول چا چې کسب درلود هغوی بېکاره هم نه دي، کارونه هم ښه دي، زندگی هم ښه روان ده. او متاسفانه چا چې دلته کار نه کوو چې تللي دي، دوی د هغه سوسیال په خیال باندې تللي دي، متاسفانه هغوی هلته هم بېکاره دي لکه تاسو چې ولو.
بله، یو شمېر ځوانان وایي چې همدغه زمینه موږ ته نه ده برابره، کارونه یې له لاسه ورکړي دي، پروژو کې بېخه نه نیول کېږي، دوی بیکاره په کور کې ناست دي. اوس دوی د ډپریشن په ځای، د خفګان په ځای، لکه څنګه چې تاسو وویل، بیا ته په تلاش کې، بیا ځان ته یو د کار زمینه برابره کې، دا به څومره د دوی هغه روحیه نور هم پیاوړي کې او له دغو اندېښنو نه به خلاص شي؟
زما په نظر دا یو بهانه نه کېږي چې مثلا یو ځوان وایي چې سابق په تېر حکومت کې مثلا انجوګانې و نهادونه و مونږ په کار کوو، یا دغه یا خپل دولتي نهادونه ډېر زیات، یا معلمین و دوی په کار کوو، اوس مونږ وظیفه نه لرو. نو دا دوی ته ډپریشن هم دی او تشویش هم دی چې دی د دې نه متاسفانه متضرر دي ټول ځوانان. زما په نظر نه، تر اوسه پورې زندگی ختمه نه ده. اوس دې هم دوی تلاش کوي د وړکي کار نه دی شروع کړي، ډېر وړکي کار، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، یعنی مثلا الکترونیکي بزنسونه ورشته په افغانستان کې. مثلا موږ داسې ځوانان لرو لکه که تاسو فکر کړئ، د هزاره ورونه ځوانان جنکۍ د دی باور وکړئ چې همدا اوس هم دوی بېکاره نه کېږي. که تاسو برچي ته لاړ شئ، دشتي برچي په نوم باندې شي، یو منطقه د کابل کې هلته لاړ شئ، د دوی د ځوانانو هغه د دوی هغه لورګانې، حتی ځوانانې چې وګوري په کورونو کې ناست دي، دوی آنلاین بزنس شروع کړی دی. بعضې وګوره چې دوکانونه یې جوړ کړي دي او خپل ایجاب مراتوي په دوکانداري کوي. بعضې وګوره چې یو بروشور به چاپ کړی په دوکان په دوکانې ګرځي چې موږ دغه کارونه کوو. تا تا تولید ترشی پورې کنه چا چا په کور کې دی کوي، لکه مربا همدغسې نور شیان. زنانه درته وایم چې مردانه تلاش کوي چې مثلا کورسونه جوړ کړي، کورسو کې ځان مصرف وساتي او نورو داسې پروګرامو کې. یعنی که سړی وغواړي چې کار وکړي، د کار زمینه ځان ته برابرولی شي، د ډېرو پیسو نه نه، د صفر پیسو نه هم کولی شي.
روزو دې ته چې کچېرې ځوانان د ځان لپاره چاپېریال داسې جوړ نه کړي چې وخت یې خوښ تیر شي، له رواني اړخ څخه له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي. له ارواپوه شمې کټاوازۍ نه نورې خبرې اورو.
ژور خفګان یا ډپریشن هغه معموله ناروغي ده چې اوس مهال ډېری وګړي، که څه په افغانستان کې دي او که څه هم په پرمختللو هیوادونو کې، له دې نه رنجوړي. عموما په ډپریشن یا ژور خفګان خلک د نوې ځواني یا د ځوانۍ په عمر په دې باندې اخته کیږي. معمولا هغه کسان چې نوې ځوانۍ ته رسیږي یا نوې ځوان شوي دي، په دې مراحلو کې مخه یو ځلې ډپریشن تجربه کړي، د هغه چې په کومه سطح کې دا بیا متفاوت ده. اوس مهال ډېری وګړي په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي، هغه چې بیکار شوي دي، هغه یا چې ماجر شوي دي خارجي هیوادونو کې. نو طبعا کله چې یو څوک له وطن نه ځي او یو بل محیط، یو نوی خلک، نوی شرایط، نوی قوانین سره مخ کېږي، نو خامخا به دې اغیزه کوي. نو دا لامل شوی دی چې اکثر ځوانان چې زموږ له وطن نه هم وتلي دي په ډپریشن اخته دي. او هغه ځوانان چې په وطن کې دي یا له تحصیل نه پاتې شوي دي یا هم کار نه بیکار شوی دي، نو دوی په ژور خفګان اخته شوی دي. ژور خفګان ډېر زیان عوامل لري. په کلي شکل کې ووایي چې ټولنیز عوامل دي، اقتصادي عوامل دي، تحصیلي عوامل دي او خپل شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډپریشن باندې اخته شي. په ژوند کې یو تحول چې کله انسان نشي وکړای لاغه تحول سره سازګاری وکړي، د هم د دې سبب کیږي چې په ډیپریشن باندې اختصاصي ډیپریشن بیا خپل سطح لري، چې مثلا دا متوسط دی، دا خفیف دی او هغه شدید. په خفیف حالت کې انسان کولای شي یو څه سازګاری وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي، لیکن که چیرته دا شدید حالت ته ځي، په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي. چې موږ نه نیو فیصد هغه خلک چې په خودکشي اقدام کړی، کله چې څېړنې شوې دي هغه خلک په ژور خفګان هم اخته وو. یعنی د ځان وژنې یو له عواملو څخه عامل ژور خفګان دی، چې هغه کسان خودکشي کوي چې په ژور خفګان اخته دي. خامخا باید د دې مخنیوي وسی، له دې سره مبارزه وسی چې انسان بیرته خپل عادي حالت ته راسي. بل دا چې په ژور خفګان کې انسان له ټولنې لرې کیږي، هغه فعالیتونه، نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول هغه نه لرې کیږي. لکه مثلا یو څوک محصل دی، ممکن خپل تحصیل کول پرېږدي، یا مکتب خوشي کې، پانتون خوشي کې درس ویل پرېږدي، یا یو څوک د چې کار کوي هغه کار کول هغه محیط ورته نور خوشایند نه ده. کورنۍ ستونزې، کورنۍ روابط، د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خفګان مختل کوي او انسان یوازیتوب خوښوي. نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی، دا له اجتماع نه لرې کیږي، نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردوي.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه د تان دی چانگی خپرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
شاتو او شکرونا فکل شیرنه غزلی ربایی دا فرد شایره گلگل انندی لری شند گلابی لری گلگل انندی لری شند گلابی لری سپین مختی غمی لارا استار دسا کمی لارا سپین مختی غمی لارا استار دسا کمی لارا استاد سکمه یارا راشا راشا یارا راشا 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 دلدار راشا گلگل انندی لری شند گلابی لری گلگل انندی لری